أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد دسرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم جواند السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ورنو فتيريك مجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده هجرت قصة بيانول او دامو وويل كم وقت د قريش دا يقنسو چه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده دوی ده خبیث نقشه پشپا ده دوی ده لاسه سخووتي تر طول ده مخيه ده حضرت علي رضي الله تعالى عنه پا وهلو شروع وکره او كعبي شريف تيرا وستي ده يو سوخت ده پاره پا ده سبب بندكي چ ګوندې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم معلومات ځنی حاصل کی کوم وخت چې د علی رضی الله تعالی عنه څخه نا امید اسوه نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وکورته ورغله دروازه یې وروټه کول د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور اسماء رضی الله تعالی عنها ورته راووته ابو جهل ورته وویل بلار دی چیرې دی هغه وویل نیم خبره چې چیرې دی ابو جهل خبث پوسو چې هغه هم د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره تللی دی نو یو سخت چپلاخ ور سره کړه چې اسماء رضی الله تعالی عنها د چپلاخ د زور پرمځکه ولويده او د غوژ والیه ځنی ولويدي خو ابو جهل په خپل ځان کې وشرمېدی چې شزه وهی د دې ځای څخه برته نا امید ولاړی بیا ابو قحافه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پلار چې پسترګو هم روندو او اسماء رضی الله تعالی عنها تراغلی ابو قحافه پښتنه ځنی وکړه چې پلار دی چیرې دی اسماء رضی الله تعالی عنها وویل نیم خبره څنګه چې ټول قریش په هده چې دوی په هجرت لیدي نو ابو قحافه وویل تاسو ته د خرڅ او مصرف د پاره یو شی در پرې ایښی دی اسماء رضی الله تعالی عنها د دې د پاره چې خپل نکته اطمینان ورکي ولاړس و او په هغه کڅوړه کې ډبري راوړې چې ابو بکر رضی الله تعالی عنه پیسې پکې ایښولې و ابو قحافته ونیولې ویل دغه راپري ایښلې سبحان الله تاسو د شذي بلکې د یوې انجلی و هوشاري او فکر ته وګوري ابو قحافه رضی الله تعالی عنه چې پستر ګوند وو او شې نه لیدي پر کڅوړه لاس تیر کی د په خیال زر ورغله ځکه د هغه وخت پیسې زر وې ویل کې دا در پرې ایشي وي دا خو ډیر شی دی حال دا چې ابو بکر رضی الله تعالی عنه په کور کې څه نه و پرې ایشي خپل مال او دارایی چې پنځه شپږ زره درهم وو هغه ټول د دې د پاره ورسره اخیستی وو چې پلار کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ضرورت نشي پیدا ابو بکر رضی الله تعالی عنه ته رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تر خپل اولاد د مخه او ورنځ دیو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه توک دی چې بیا په ورسته کې په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د مجاهدینو د کومک د پاره د صحابه کرامو څخه د چندې یا کومک پر قسم مال غوښتي هر چا یو څه راوړ خو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپل ټول دارایی خپل ټول مال هر څه چې درلوده ټول یې راوړ او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته چیرشون څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د ژوند او دارایی ور معلوم و پوسو چې د خپل ټول مال راوړی دی نو یې پښتنه ویني وکړه چې د خپل اهل او کورنۍ د پاره دی یو څه پریښول ابو بکر رضی الله تعالی عنه وویل هوته می الله او رسول الله پریښول خیر د قریش چې دا یقین سو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر رضی الله تعالی عنه په هجرت لیدې جنون او لیونتوب ورته پیښ سو فوراً یې یو استراری جلسه یا مجلس جوړ کړي. په هغه کې دا فیصله وکړه چې ټول هغه کارونه به عملي کوو چې په هغو کې دا امکان وي چې دغه دوه نفره ونیسو. ټول هغه لارې چې د مکه مکرمې څخه د باندې وتلې تر مسلح مراقبت لاندې ونیولې. نورې ډلې یې جوړې کړې چې تر مکه مکرمې د باندې ووزي او شاوخوا پسې وګرځي. د قریشو مشرانو دا اعلان هم وکړي که چا محمد صلی الله علیه و آله وسلم مړ یا ژوندی راوستي و هغه ته سل اوشه انعام او جایزه ورکوو. سل اوشه انعام په هغه وخت کې لو سرمایه وه. نو ټول خلقو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په پلټنه او پیدا کولو شروع وکړه. پیاده او سپاره خلق پسې ګرځي او هر یو ډیر زیات کوشش کوي چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم پیدا کړي. په غرو او شیلو کې ګرځي خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د ملګري هیڅ اثر نشته. د مکه مکرمې ځینو خلقو د غار ثور فرترب پلټنه شروع کړه او هلته پسې ګرځي. هر ځای چې وکتل دوی یې نکړه پیدا. یو نفر وویل دلته یو غار همسته او کفار د غار و ترپته ورهیسوه، مګر د غار پر شاوخوا هیڅ داسې علامې نسته چې دلته دې څوک راغلی وي. خو بیا هم تر غاره پورې راغله او د غار په خوله کې ودرېدل. اوس نو دلته روایتونه مختلف دي. څوک وایي چې الله جل جلاله د غڼو په واسطه د غڼو زالګۍ د غار پر خوله واچولې، او ځینې روایتونه وایي چې د غار په خوله کې کوتره وه چې هګۍ یې اچولې وې او پر خپلو هګیو پرته وه، چې دا دواړه پر دې دلالت کوي چې نه دلته څوک سته او نه څوک راغلي دي. خو دا روایتونه ضعیفه دي. صحیح روایت هغه دی چې په صحیح البخاري کې امام بخاري روایتوي. سبحان الله، دغه کفار د غار وخلې ته راغله او د غار په خوله کې ولاړ دي. غار هم لوی او اوږد غار نه دی. که یو د دغه کفارو څخه دننه و غار ته صحیح کتلی وای، دوی به لیدلی وای. که څه هم د غنو ظالم موجود وای، بیا یې هم دوی لیدلی سوای. خو هغه واقعي شی چې پیښ دی هغه دا چې دوی د غار تر خلې پورې راغلي دي، په محمد صلی الله علیه و آله وسلم پسې ګرځي. سل اوشه جایزه او انعام غواړي. اوس د غار په خوله کې ولاړ دي او خبرې کوي، مګر یو هم ځان ته دا تکلیف نور کوي چې یو وار د ننه غار ته وردنوځي. په بخاري شریف کې حدیث دی چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وایي، زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په غار کې وم چې سر مې راپورته کوي، د کفارو پښې مې ولیدې. ما ویل یا رسول الله، که یو د دغه قوم څخه کښته وکتل موږ وینې، یعنی موږ ته دونه ډېر نږدې ولاړ وه، که یو د دوی و غار ته سر راکښته کړی وای موږ یې لیدلی سوای. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه اعتماد او باور چې پر خپل رب یې درلودی دا راته وویل، یا ابا بکر، څه ګمان دې پر هغه دوو چې درېیم یې الله دی؟ دا پر الله جل جلاله د اعتماد او توکل هغه لوړ مقام دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درلودی، او دا هم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه فضیلت دی چې الله جل جلاله په قران مجید کې ذکر کړی دی. د هیچا په واسطه د پوره چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د فضیلت څخه انکار وکړي، ځکه په قران مجید کې د رضی الله تعالی عنه فضیلت ذکر شوی دی. الله عز وجل د سورۃ التوبه په 23 نمبر آیات کې فرمایي، اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، یعنی کوم وخت چې دوی دواړه په غار کې و، کوم وخت چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم خپل ملګری او صاحب توایي ته مخه پکېږه، بشک چې الله زموږ سره دی. او دا هم د امت په اجماع سره ثابته ده چې په دغه سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه. دا د ابو بکر رضی الله تعالی عنه د فضیلت ثبوت او اثباتي چې الله جل جلاله دی د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم صاحب او ملګری وبلی. او الله جل جلاله وفرمایل چې زه د دوی سره یم. اوس نو کفار د غار تر خلې پورې ورغله او هلته ولاړ دي خبرې کوي، خو دوی ونه لیده او بیرته راوګرځیدل، چې دا الهي معجزه ده چې په دغه ځای کې ښکارا کیږي، ځکه کفار د غار تر خلې پورې ورغله او په هغه خلقو پسې ګرځي چې په دغه غار کې دي، خو په غار کې ونه کتل. الله جل جلاله منع کړه.
د دوی زړونه د دغه څخه راوګرځول چې په دغه غار کې چې دوی په خولي کې ولاړ دي پسې وګوري. دا د قادر الله قدرت دی. پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې کوپار درې ورځې پرله پسې وګرځېده، هر ځای طلب او پلټنه وکړه، خو هیڅ شی لاسته نه ورغله، نه معلومات نه علامه نه دوی. قریش نو پرېږده چې په خپل طلب او پلټنه کې سرګردانه دي. په دغو ورځو کې چې دوی هلته په غار کې دي، د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زوی عبدالله د ورځې په مکه مکرمه کې ګرځي، د قریشو معلومات ټولوي او د شپې پټ غار ثور ته ورځي، او هغه د قریشو حالات ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بیانوي چې نن داسې او داسې پیښو. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور اسماء به هم په شپه کې د سبا ورځې د پاره خواړه ورته راوړه. سبحان الله، دغه لوړ غر، دغه لیري او دبرینه لار چې نن ورځ یو قوي ځوان د ورځې په روشنایی کې بېل تکلیف او ستړیا نسی ورختلای، خو اسماء رضی الله تعالی عنها شزه ده، او د شپې په تاریکه کې د کفارو څخه په پټه دغه لوړ غره ته خیجه او دوی ته خواړه ورسوي. دا کم همت او مړانه ده. خوندو مسلمان شزه دغه سوي، د الله او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم پلار کی هیڅ تکلیف نه بولی. دا د اسماء رضی الله تعالی عنها کومک دی چې د هجرت په وخت کې د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سره کاوه. او عامر ابن فهيره، هغه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مولا، هغه بیا پر دغه لار پسونه بیول او راوستل چې د عبد الله او اسماء پلونه او د پښو علامه ورکسي. څوک په دې نسپو چې پر دغه لار څوک تللی او راغلی دي، او د دغه پسو څخه به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته شیدې هم ورکولې. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پوره ترتیبات نیولې و، د خوړو راوړلو موظف، د اخبار رسولو موظف، د آثارو او علامو ورکولو او خرابولو موظف، ټول وظیفه ویشل سوی به. که څه هم د دې هجرت د پاره سامان او وسایل ساده او بسیط و، خو بیا هم د هغه وخت او زمانه د حال سره برابر او مطابق و. ټول کارونه په یو صحیح نقشه سره جوړ سوی و. اوس نو په غار کې درې ورځې پوره او تیر سوی. د قریشو دا امید قطع سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی په داخل یا په اطرافو کې د مکه مکرمه پیدا کی، نو یې خپل طلب او پلټنه پرېښول، ځکه درې ورځې پرله پسې بېله نتیجې پوره سرګردانه سوه. وروڼو، هلته په مکه مکرمه کې یو سړی و چې عبدالله ابن اریقط نومېدی. دغه سړی په لارو کې ډېر ماهر و، یعنی لیرې او نږدې پټې او ښکاره لارې ټولې ورمعلومې وې. که څه هم دغه سړی د مشرک قریشو پر دین و، خو امین و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مخه تر هجرت دغه عبد الله ابن اریقط د مال او پیسو په مقابل کې نوکر کی چې تبه د هجرت په وخت کې زموږ سره دی، او پر داسې لارو به مو مدینه منورې ته بیایې چې چاته نوی ور معلومه. هغه هم دا قبول کړه. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه د هجرت د پاره دوه ساتل سوی اوشان ودته ور تسلیم کړی و. اول زموږ تر هجرت درې ورځې وروسته به دغه اوشان و غار ثور ته راولې. نو کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غار کې درې شپې تیر کړې او د دوشنبه شپه سوه، چې دا نو د هجرت د اول کال د ربيع الاول اوله شپه ده، او د عیسوي 622 کال د سپتمبر د میاشتې 14 تاریخ دی، عبد الله ابن اریقط د شپې هغه دوه اوشان راوسته. دلته نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل: یا رسول الله، د دغه دوه اوشانو څخه یو واخله، او هغه ښه اوشه و د صلی الله علیه و آله وسلم ته رانږدې کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: یا ابا بکر، اخلم یې مگر په قیمت سره. په دغه وخت کې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور اسماء رضی الله عنها هم راغله، چې د دوی د سفر د پاره یې خواړه ورسره راخستي و، او دا یې هرڅوی و چې د دوی د خوړو د تړلو د پاره یو ټوکر یا یو تناو ورسره راوخل. اوس چې دا غواړي چې دغه خواړه د دوی په اوښ پورې وتړي، ټوکر یا رسۍ نشته، نو یې خپل نطاق دوه ځایه کوي. په یوه حصه یې هغه د دوی خواړه وتړل او بله حصه یې پر خپله ملا وتړل. او د دغې ورځې څخه ودې رضی الله تعالی عنها ته ذات النطاقین ویل کیږي. اوس نو نطاق څه شی دی؟ نطاق داسې یو ټوکر دی چې په هغه وختو کې ښځو تر ملا تړي، لکه یو برداره کمربند، چې دغه نطاق د هغه وخت د لباس یو جز و. اسماء رضی الله عنها د دغه خوړو د تړلو دپاره و یو ټوکر ته ضرورت درلودی، مګر ټوکر نست، نو یې خپل نطاق څیري او دوه ځایه کوي. یوه حصه یې پر خپله ملا وتړل او په هغه بله حصه یې دغه خواړه وتړل. او د دغې ورځې څخه ودې ته ذات النطاقین ویل کیږي، یعنی د دوو کمربندو خاونده. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مدینې منورې و ترپته رهیسو، چې د دوی سره په دې سفر کې عامر ابن فهیره هم ملګری سو، او هغه لارښوونکی عبد الله ابن اریقت هم ورسره دی. اوس نو لارې په عبد الله اړه لري. اول چې د غار څخه رهیسو د جنوب او یمن پر طرف لاړه، پس له څه وخته د غرب او د دریاب د غاړې و ترپته رهیسو چې ساحل ورته ویل کیږي، تر څو وداسې لارې ته ورسېده چې پر هغه لار نه څوک تله او نه چاته ور معلومه وه. بیا نو د دریاب یعنی بحر الاحمر د غاړې سره نږدې د شمال پر طرف رهیس وه، چې دا و مدینې منورې ته داسې لار ده چې نادرن به یو څوک پر دغه لار تلي. ورون دغه د هجرت د لارې تفصیل په کتابو کې راغلی دی، خو څرنګه چې د دغو ځایو څخه د ډیرو ځایو نمونه اوس اوښتي دي او د عمومي لارو څخه هم ډیر لري او چپ دي، نو د هغو ځایو د نمو تر یادولو تیرېږم او د لارې لوی واقعات به سره بیان کو. اول، امام بخاري د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي موږ چې په دغه شپه را رهیس وو، دغه ټوله شپه او سبا تر غرمې پورې متګ او مزل وکی. کم وخت چې غرمه سوه او لار فارغه سوه، هیڅوک پر دغه لار نه تیرېده. پلار کې مو یو ډېره لو او اوږده ډبره ولیده چې سایه یې درلوده او پر دغه ځای لمر نه راتلی. نو مو دغه ډبرې سره واړول. ما په خپلو لاسو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د بدیدو د پاره ځای جوړ کړ او پر هغه مې یو فرش اوار کړ او ورته ومې ویل، یا رسول الله، ته بدسه او زه به شاوخوا څار کوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پریوتی او زه د باندې راووتم شاوخوا څار کوم. کګورم یو شپانه دی چې پسونه یې د دغه دبري و طرف ته را رهي کړی دي، غواړي چې دی هم دغه سایه ته استراحت وکړي. زه ورغلم او ورته ومې ویل، ته څوک یې؟ د مکه یا مدینې د خلکو څخه یو څوک را یاد کړي. ویل، د هغه مرې یم. ما ویل، آیا په پسو کې د شیدې سته؟ د ویل، هو. ما ویل، ما ته یې را لوشه؟ ویل، هو. نو یې د لوشلو دپاره یوه میژ ونیول. ما ویل، اول یې غولانځه د خاورو وریښتانو او خیرو څخه پاکه که، بیا یې ولوشه. ده هم یو کټورۍ شیدې را ولوشلې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلم، هغه بدو دا مې شوه نه بلل چې د خوبه یې راویښ کړم. نو مې تر هغو انتظار ورته وکړ چې دی صلی الله علیه و آله وسلم راویښ شو. زما سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوداسه او چشلو د پاره د اوبو یو مشکوله را سره وه. نو مې د دغه مشکولې څخه دغه د شیدو پر لوشي اوبه توی کړې چې یو څه یخې سوې. او بیا مې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل، یا رسول الله، ویچ. د صلی الله علیه و آله وسلم هم تر هغو وچشلې چې زه راضی سوم. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را ته وویل، آیا د تلو وخت نه دی راغلی؟ ما ویل، هو یا رسول الله. بیا نو د هغه ځای څخه رهیس وو. دوهمه واقعه، څرنګه چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تاجر گشته او مشهور سړی وو، هر چا پیژندی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کورنۍ سړی وو، هر چا نه پیژندی. اوس چې دوی سره ملګری دي، نو کبه په مخه یو څوک ورغلی، د ابو بکر رضی الله تعالی عنه څخه به پښتنه وکړه چې دا څوک دی. د رضی الله تعالی عنه ورته ویل، دا سړی لار راشي. د هغه به دا خیال سو چې دغه د تګ لار وشوي او د مقصد به د دین او خیر لار و چې ماته زما د اخرت لار راشي. دریمه واقع، سراقه ابن مالک په عربو کې مشهور جنگی فارس یا پهلوان و. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د غار څخه راووته او د مدینه منورې و طرف ته رهیس و، هر چا دا کوشش کاوه چې دوی پیدا کی او د قریشو هغه سل اوشه جایزه واخلي، چې د دې جملې څخه یو هم سراقه ابن مالک و. خدا قصه به په خپل و سراقه ته پریږدو چې دی په خپل قصه کوي. او په دغه وخت کې مشرک و. سراقه ابن مالک وایي، زه د خپل قوم سره په مجلس کې ناست وم چې یو سړی د باندې څخه د مکه راغلی. موږ ناست وو، دی راته ودرېدی او ویل، یا سراقه، دغه اوس ما یوه سیاهي د دریاب د غاړې سره ولیده چې و فلانی طرف ته رهي وه، ګمان کوم چې محمد او د هغه ملګری دي. سراقه وایي، زه پوه سوم چې دغه نفر دوی دي، خو د دې دپاره چې هغه د قریشو جایزه یوازې زه واخلم نو مې خبره تېره کړه او سړي ته مې وویل، دا دوی نه دي بلکې تا فلانی او فلانی لیدلی دي چې زموږ په مخ کې رهیس وه. سراقه وایي، په دغه مجلس کې کښېنستم، داسې حرکت او کار نه کوم چې څوک راپوسي. د قوم د مجلس تر اخره ورسره ناست وم، نه ولاړېدم، ولې که ولاړ سم هغه نور پوښتنه کوي چې چیرې ځې. خبرې او مجلس ورسره کوم، کم وخت چې دوی ولاړ سوه زه هم ډېر ژر کور ته ولاړم. مینځې ته مې وویل چې زما آس وباسه، د فلانۍ غونډۍ تر شا ودرېږه، زما انتظار کوه. ما خپله نیزه، غشي او لیندۍ راواخیسته، د کور د شا تر دروازې ووتلم، پټ پټ ورغلم، څو و آس ته ور ورسېدم. پر آس پور سوم او پر هغه لار رهي سوم چې هغه سړي ویلي وه، دی نو پر دغه لار پرېږده. هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ملګرو سره رهي دي. خو ابو بکر رضی الله تعالی عنه یو څه وخت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر شا رهي وي، څه وخت ورسته بیا تر مخ رهي سي، څه وخت ورسته بیا راسته طرف ته ځي، څه وخت ورسته بیا چپ طرف ته ځي، یعنی دی خوا ها خوا ته کیږي، مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رهي دي، حتی شاوخوا هم نګوري، فقط قران مجید وای او رهدی. څو وخت وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته متوجه سو چې ابو بکر رضی الله تعالی عنه هر غړی دیخوا ها خوا ته کیج. پښتنه ځینې وکړه، ویل، یا ابا بکر، څه درته پېښه ده چې مخ او وروسته کیږي؟ ابو بکر رضی الله تعالی عنه ویل، یا رسول الله، یو وار می په فکر کې را وګرځې چې کمین به درته نیولې وي، یعنی یو څوک به په مخ کې پټ درته ولاړ وي، نو د مخه سم. بیا مې په زړه کې را وګرځي چې د شا د خوا څوک حمله ونه کړي، بیا تر شا سم، بیا وایم څوک د بغل د طرفه حمله ونه کړي، نو دی یو اړخ او بل اړخ ته ځم. ورونو، ښه متوجه سي، دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ساتنه د صدیق اکبر حرص و. د ده صلی الله علیه و آله وسلم د ساتنې په سبب یې پر یو ځای طاقت نه کړي، لکه پتان شاوخوا پر راګرځېدی. په فارسی کې شاعر وایي، یک جان چی متاعیست که سازم به فدایت، اما چی توان کرد که موجود همین است. یعنی یو روح دون متاع، دون قیمتی شی نه دی چې تر تای قربان کم، مگر څه وکم، زه د غل رم، نور شی را سره نست. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطمینان او د زړه داډ ورکړي، ویل، ان الله معنا، الله عز وجل زموږ سره دی، مه بیریږه. نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه زړه هم پر آرام سو. پس له څه وخت څخه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولیده چې ډېر لري یو سړی پر آس پور دی، په ډېره چټکی او تیزی سره په دوی پسې را رهي دی. ویل، یا رسول الله، هغه سپور سړی په موږ پسې را رهي دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور تکتل، پر خپل لار رهي دی او قران مجید وای. مگر د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه فکر په دغه سړی ډیر باندې، هغه ډیر تیز را رهي دی او وار په وار ورنږدې کیږي. ابو بکر رضی الله تعالی عنه په تشویش او پریشانی کې دی، ځکه هغه سپور سړی ډیر ورنږدې سو، دونه ورنږدې سو چې د هغه ځای څخه دوی په نیزه وشتلای سي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تو ول یا رسول الله ډیر رانځ دي سو داغه ځای څخه مو وشتلای سي. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دعا وکړه ول اللهم اکفناه بما شئت. الهی په هر شی او هر طریقه چې ستا خوښ وي موږ د څخه وساتي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دعا څخه نو فارغ سوی چې د سراقه د اس پښې په مزکه ننوته. مزکه هم سخته او دبرین مزکه ده، خو د اس پښې په مزکه ننوته او سراقه د اس څخه ولوی دی. سراقه وای قسم په الله تر دغه ورځې د مخه هیڅ وخت د اس څخه نوم لویدلی. دا اول وار وو چې د اس څخه لویژم او بیا مزکه سخته او دبرین هم ده، د اس پښې څنګه په مزکه ننوځي. کم وخت چې د اس خول ویدم د هغه غوښه جعبه می راویسته چې موږ به پال په اچاوه چې دا د دوی دین او عقیده و. نو می د غوښه څخه یو غشی د فال پر قسم راویستی چې آیا په دوی پسې سم کیا zarar ور ورسوم کیا. دا سی غشی راووتی چې زما د مقصد مخالفه لیکنه پر سوی و. د فال یا غشی په خلو می و نکړه. بیا پر اس پور سوم، دونه ورنږدې سوم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قراءت می اورېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هیڅ نه راته کتل، خو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه زما خواته ډیر ګوري. دا وار می بیا د آس د مخ پښې تر زنګنو پم ځکه نه نوته او زه د آس ولویدم. بیا می په زور آس راپورته کړ او د آس پښې د مځکې څخه په ډیر تکلیف راووته. کم وخت چې د اس پښې د مزکی څخه راووتې د هغه ځای څخه یو ځلیدونکی ګرز لکه دود راووتې او د اسمان خواته پورته سو. بیا مې هغه خپل غشی راویسته. د غشی څخه بیا داسې غشی راووتې چې زما نو خوښ. اوس نو سراقه پوه سو چې دوی ساتل سوي دي، څوک نسي ورنږدې کېدلی. نو مې ورنارې کړه الامان الامان، اوس سراقه امان غواړي، حال دا چې دی د دوی په وژلو پسې را رهي سوی وو. دوی هم ودرېده. سراقه وای زه پر آس سپور سوم او ورغلم او دا حالات چې ما ولیده ما ته دا را معلومه سوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دین به ښکاره او غالبه سي. نو مې ورته وویل چې ستا قوم پر تا سل اوښه جایزه ایښې ده او په هغه حالاتو مې خبر کړي چې خلقو د ده په باره کې څه فکرونه درلوده. او بیا مې ورته وویل که خواړه او کالوی ته ضرورت لرې درته را به وړم. دوی شی ونه غوښتی، فقط ویل زموږ حال وساته، یعنی چاته مه وایه. ما ویل دا چې زه ستاسې حال ونه وایم د دغه په مقابل کې څه شي راکوي. ورونو ښه متوجه سي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه ورته وویل چې د مدینې څخه به اوسکې یا خرما درته راولېږم او نه د کومو پیسو وعده ورکړه، بلکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته ویل څنګه به یا سراقه چې د کسرا وشي ستا په لاس وي. ورونو تاسو ته معلومه ده چې د فارس و پاچا ته کسرا ویل کېده چې په هغه وخت کې د مزک پر مخ تر ټولو لو پاچهي و او د دغه کسرا به د سرو زرو وشي په لاس و. اوس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د سراقه څخه پوښتنه کوي چې د کسرا وشي ستا په لاس وي، یعنی ستاسی ستا د زړه احساس به څه وي، څه حال او کیفیت به دی وي. سراقه ته دا خبره عجبه او بې مفهومه معلومه سوه چې دا څه وایي او څنګه خبره ده. نو ویل کسرا نو شیروان. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو نو شیروان چې د فارس پاچا دی او د هغه وشي ستا په لاس وي. ورونو اوس نو دغه خبرې او موضوع ته یو څه توجه وکړي. یو نفر چې د خپل قوم څخه په پټه او په هجرت راوځي او د ده پر سر د ده د قوم د طرفه څخه سل اوښه جایزه ایښول سوي وي او د ده سر یې په کار وي او دغه اوس د ده سره هیڅ څوک او هیڅ قوت هم نسته، دغه نفر وایي چې دی به د مځکې د پاچاهانو پر هغه لوی پاچا کامیاب سي او وشي یې وسراقه ته ورکوي، دا نه سره لګیږي، عقل یې نه قبلوي. دا عجبه ده، دغه اوس په خپل د د سر د دغه اوس په خپل د سر د خلقو په کار دی او د سر هیڅ قوت او طاقت هم نسته او دی بیا وعده ورکوي چې مسلمانان به د فارس پاچهي اشغال کړي او د کسرا هغه کسرا چې په مزکه کې تر ټولو لوی پاچا دی د هغه وشبه په غنیمت واخلي او دا هم پس له سلو او دوه سو کلو نه پیښیږي بلکې ستا په وخت کې به پیښ شي یا سراقه اوس نو سراقه ورته وایي یا محمد صلى الله عليه واله وسلم ما ته د امان یو ورقه راولیکه اوس به زه په تا څوک نه خبروم او ته به د امان ورقه رانیوشتکه کم وخت چې زما و تا ته ضرورت پیدا سو ته به امان راکوې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وویل چې و سراقته د امان خط ورولیکه ابو بکر رضی الله تعالی عنه هم داسې لیک ورکړي چې نیوشته سوی و دغه سراقه د مسلمانانو څخه په امان دی یعنی هیڅ وخت zarar نه ورسوي په دې شرط چې دوی به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت خبر و چاته نه وای څوک وای دغه نیوشته عامر ابن فهیره رضی الله تعالی عنه وکړه څوک وای ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وکړه سراقه هم هغه نیوشته ورسره واخیسته او رهیسه واقعا یې د حال و هیڅ چاته و نه وای حتی نور داس خلق هم په مخه ورغله چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پس ګرځیده خو سراقه به ورته ویل د دې منطقي معلومات ما وکی دلته څوک نسته سبحان الله د ورځې په شروع کې دی پس ګرځیدي او د ورځې په آخر کې دی چوکیدار او ساتونکی سو نور خلق هم د هغه لاري د تعقیبولو څخه منع کوي تقریبا اتکاله ورسته د حنین په غزا کې سراقه ابن مالک د مسلمانانو د طرفه بنجي ونیول سو د دغه لیک او نیوشته په هغه ورځ ښکارا کړه کوم وخت چې مسلمانانو په جنگ کې ونیوي د ویل زما سره ستاسي د نبی د طرفه د امان لیکسته هو ول عجبه ده کومه ده هغه نیوشته ده هم هغه نیوشته ورته راوېستل صحابه کرام و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تراوستی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل یوم بر و وفا یعنی هو د وفا او نیکی ورځ ده الیکی هو هم پرشاو رشتہ هم دا وفا ده زکه د حنین غزا پس له څو کال څخه پیښه سو او د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې چې د فارس شارونه یو په بل پسې نیول کېده فارسیانو شکست وخوري کسرا وتشته دي او د کسرا خزانه زر او جواهرات په غنیمت ونیول سو او ټول جواهرات و امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته راوړل سو د دغه جواهرات په جمله کې د کسرا و شه هم و دلته نو عمر رضی الله تعالی عنه امر وکي چې خلق دی راټول سي خلق راټول سو بیا یو سراقه ابن مالک ته چې مسلمان سوی وو ورژخ کړ دغه د کسرا وشیه د سراقه په لاسو ور واغستل او ویل لاسونه د لوړ ونیسه چې خلک یې وویني او د خلقو په مابین کې تیرسه د کسرا وشی د سراقه په لاس دی او لاسونه لوړ نیولې دي د خلقو په مابین کې تیریږي عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وویل خلقو ته ووایه چې د هجرت په ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه درته وویل اوس نو سراقه لاسونه لوړ نیولې دي د کسرا و شش رنگوي او وای زموږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت په ورځ په داسې حال کې چې د قوم د طرفه په دپس خلق ګرځیده د بیری او خوف په حالت کې وو ما ته دا زیری راکی کیف انت یا سراقه وفي يديك سواري کسرا یعنی څه حال به دی وی یا سراقه چې د کسرا و شې په لاس وي نو هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وینا او پیشګویی پس له لوژګه شکاره او پیشه سو صادق المصدوق صلی الله علیه و آله و سلم مخبر صادق دی درې مواقع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او ملګری په آرام زړه د مدینه منوره پر طرف رهی دی د قریشو د شر څخه خلاص او فارغ دی مگر پر هغه معروفه او مشهوره لار نه بلکه بل نوې او نامعلومه لار ده او مدینه منوره ته نږدې سو خو په لار کې پر یو خیمه ورغله چې دا خیمه د ام معبد خیمه و ام معبد چې یو سخی زړوره او فصیحه شزه و د خپل خیمه سره بناسته و هر مسافر چې به پر دغه لار تیرې دی دی به خواړه او عبور کولی اوس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او ابو بکر رضی الله تعالی عنه پر دغه خیمه راغله کم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام او ملګریه و دغه خیمه ته را ورسیده د شذ میړه هم نو موجود یوازې یو شذ په دشت کې د خیمه سره ناست ده ځکه دغه ام معبد دغه کوچی عرب څخه و نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د شذ څخه پښتنه وکړه چې د خوړلو یو شی در سرهسته ځکه د دوی خواړه هم خلاصې و او دوی پر داسې لارتله چې هلته نه کلی او نه کورونه و او نه بل څوک پر دغه لارتله نو ځکه دغه ښځې ته وویل چې ستا سره د خوراک یو شی سته چې درڅخه رای نیسو ښځې وویل که زما سره یو شی وای تاسې به د هغه غوښتنې ته نه وای اړ سوي یعنی بې غوښتنې او طلبه ما درکاوه موږ سخیان یو دې ته ضرورت نشته چې مېلمه یې په خوله وغواړي مګر والله د خوراک هیڅ شی را سره نشته خو هلته د خیمې سره یوه وچه ډنګره ضعیفه او زړه میږ ولاړه وه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ورته وویل یا ام معبد دغه میږ څه شي ده هغې وویل دا یوه میږ ده چې ضعف او ډنګرتیا د رمې څخه پاته کړې ده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وویل شیدې نه لري ښځې وویل دا تر دې ډېره ضعیفه ده چې شیدې دې وکړي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل اجازه راکوي چې دغه میژ ولوشم شزه اریانس و چې دا څه وای و چې میژ ده دی وای زه ولوشم شزه ول ک شیدې پکښسته ولوشه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام په خپل مبارک لاس سره د میژ غلانزه مسح کړه او بسم الله یې وویل د میژ د غلاند څخه شیدې راتویسوه شزه ته وویل یو لوی لوشی راک هغه هم دونه لوشی ورته راوړي چې د یوې لوی ډلې بسیدي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دغه میش تر هغو پورې لوشل چې دغه لوشی په شیدو ډکس اول یې و ام معبد ته شیدې ورکړي هغه تر مړېدو او وبکېدو پورې وچشلې بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګرو وچشلې او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وچشلې دوهم واری بیا میژ ولبشل د ام معبد ټول هغه لوشي چې دې درلوده د شیدو ور ډکړه دا ورته ګوري او په تعجب کده ځکه هغه میژ چې دې درلوده دا په خبره و چې هغه وچه ضعیفه او ډنګره ده او اوس یې دونه شیدې وکړه چې دا په خپل ورته اریانه ده خیر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ملګری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ځینې رئیس و لږ وخت وروسته ابو معبد یعنی د شذ میړه په داسې حال کې چې وچه او ډنګری میژې را رهي کړي وې خیمه ته راغلی کم وخت چې د کور ټول لوشي په شیدو ډک ولیده په تعجب کې سو ویل دا شیدې نه کوم څه وي میژې وچه دي او په کور کې هم د لوشلو حیوان نسته شذ ویل دلته یو مبارک سړی تیرې دی دغه ټول شیدې د دغه وچه او ډنګری میژې څخه ولوشلې دا د هغه مبارک سړی برکت دی سړی وویل دا سړی والله هغه څوک بولم چې قریش پس ګرځي ته د چهره او کیافه بیان راته وکه یا ام معبد ورونو دغه د ام معبد قصه ټول مورخینو د تاریخ علماو او پوهانو بیان کړی ده او د دې سبب چې ټول مورخین دا قصه بیانوي دا دی چې ام معبد یو هوښیار پوه ذکی او ډیره فصیحه ښځه وه په ژبه کې یې ډېر فصاحت او بلاغت وو د سیرت په ټولو کتابو کې او په ټوله هغه احادیثو کې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافې وصف پکې بیانېږي هیڅ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافې داسې دقیق او فصیح وصف نه دی کړی لکه څنګه چې دغه ام معبد کړی دی سره د دې چې ام معبد بیل دغه یو واسخه بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ندی لیدلی هغه صحابه کرام چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره یې کلونه تیر کړی دي هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د قیافه دغه صفت ندی کړی او نه کولای سوای لکه ام معبد چې کړی دي نو د دې جهته د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د قیافه په وصف کې هغه اساسی مرجع د ام معبد حدیث بولی کڅوک د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د قیافه وصف او بیان غاړي د ام معبد تر حدیث بل دقیق او واضح حدیث نسی پیدا کولی. دا یې په داسې فصیحه او بلیغه طریقه سره صفت کوي لکه اوریدونکی چې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ګوري او هغه یې مختوي. نو د دې جهته څخه ټول مورخینو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافه په باره کې د ام معبد دغه قول ساتلی دی، ځکه چې ډیر فصیح دی او ډیر اهمیت لري. اوس به د ام معبد هغه بیان چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې کړی دی درته ووایم، او بیا به په پښتو ترجمه درته بیان کړم. کم وخت چې د ام معبد خاوند د دې څخه پوښتنه وکړه چې د دغه مبارک سړي شکل او قیافت څنګه و، دې ورته وویل: رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه لم تعبه نحلة ولم تزر به ثقلة وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صهل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثاثة أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سما وعلاه البهاء أجمل الناس وأبهاهم من بعيد وأجلاهم وأحسنهم من قريب حلو المنطق فصل لا نذر ولا هذر كان منطقه خرزات نظم يتحدرن ربعة لا يأس من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله وإن أمر تبادروا لأمره محشود محفود لا عابس ولا مفند. ورونو هغه د عربي خوند او فصاحت زه د پښتو په الفاظو کې نسم پیدا کولای چې په هغه خوږوالي سره درته ترجمه کړم، خو بیا به هم دغه د ام معبد فصیح او بلیغ بیان په خپله ناقصه ژبه د پښتنو ورونو د پوهېدلو دپاره په پښتو سره ترجمه او بیان کړم. ام معبد وایي: داسې یو سړی مې ولیدی چې نور پر ښکاره و، روښانه مخې و، ډنګرتیا تکلیف نور کاوه او د چاغشت عیب نه پر ویل کېدی، یعنی نه چاغ و نه ډنګر، شایسته او نورانی و، سترګې یې تورې وې او باڼوګان یې اوږده وه، په آواز کې یې شایست و او په غاړه کې یې اوږدوالی و، ژیره یې ګڼه وه، یعنی ډکه ژیره یې وه، اوږدې کږې او سره مشتې ورځې یې وې، چې چپ به و هیبت او دبدبه یې درلوده او که بې خبرې کولې هوشیاري او د محبت ډکې به وې. د لیري تر ټولو خلقو ښه ایسېدی او د نږدې تر ټولو شایسته او باعزته و، خبرې یې خوږې وې، سره جلا جلا وې، نه ډېرې وې نه لږ، یعنی نه ډېرې خبرې کولې چې پر چا وغمېږي او نه دونه لږ وې چې څوک په پوه نسي. هره خبره یې جلا او د فهم وړ وه، خبرې یې لکه پیول سوي ملغلرې یوه په بل پسې راتویدې. چارشانه و، په جګوالي کې یې کمینه وه او نه په سترګو کې ګردۍ معلومېدی، یعنی نه جګ و نه ګردۍ، د دوو شاخو یا ګلدستو په مابین کې یو شاخ یا ګلدسته وه او په درو سرو کې وده ته ډېر کتل کېده. د دې خبرې څخه یې مقصد دی صلی الله علیه و آله وسلم او د ده ملګري ابوبکر او عامر ابن فهیره دی، یعنی دوی درې لکه د درخت درې شاخه یا د ګلانو درې ګېډې داسې وه، خو سترګې د ده څخه نه اړول کېدې او په قدر او عزت تر نورو بهتر و. ملګری یې درلوده چې پر ده مهربانه وه، چې ده به خبرې کولې د ده و خبرو ته به چپ وه، یعنی غوږ به ورته نیولی و، او که بیا یو کار ور وفرمایه د هغه په عملي کولو کې بیا چابکي کول. ملګرو یې اطاعت او فرمان برداری کول، ورین تنده یې و او په خبرو کې عبث او بهوده خبرې نه وي. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافه هغه بیان وو چې ام معبد و خپل میړه یا خاوند ته دغه علامه وویل. نو ابو معبد د شد میړه وویل: والله دا د قریشو هغه صاحب او ملګری دی چې موږ یې په مکه کې خبرې اورېدلې دي، او ما دا قصد کړی دی کمه په واسه پرسوه چې د ملګری سم، یعنی کوم موقع برابر اسوه ملګرتیا به کوم. دا د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم د هجرت د لارې هغه واقعه چې د ام معبد سره ولیدل. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم د ام معبد و خیمه ته ورغلی وو، په مکه مکرمه کې په لوړ اواز سره ځینې بیتونه ویل کېده چې خلق اوریده او د بیتو وینکی نلیدل کېدی.
وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.